نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي، د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوي ستونزه د وینو له تویدو پرته په سوله ایزو لارو حل کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوی تلویزیونی مناظره په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله وځنډید. او د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرائی رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې یې خپله پرېکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله وویل اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې اوریدلی او په تیرو 15 کلونو کې د نوموړي کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کار د دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوال ترانزیتي لارې یادونه ونی شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسیدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي او د تصویب لپاره یې باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد رایا یا ویټو ورنکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی. په خبرپاڼه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قربانۍ د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلی ترامپ زیاتوي چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام په برخه کې بیړه ونه شي. ښاغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی، په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې جګړه وکړي خو د بل هر هیواد په پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څیړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت یې د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومو تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل په قاچاق وړل. د سپاه پاسداران یو جګپوړي قمندان پرون دوشنبه وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیتره ډیزل بار و. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي عزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو لور ته روانه وه. د همدرز ویلي چې د بیړۍ یولس تنه عملی هم توقیف کړي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا بیړۍ کله نیولې او د هغه عمله د کوم هیواد اتباع دي. او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلهواله شخړه کې لږ تر لږه یو پولیساتی وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړي. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیل لولو تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارې ویلي دي چې ډزې د سیمې په وخت د شپې په 9:30 بجې ودرېدې او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برښنا د پرچاوۍ ستونزه بې له دې چې د چاوینې تویی شي له سوله ییزې لارې حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي، خو لومړی غواړي طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پر ستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمېنې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادي راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش پدې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ پدې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې موږ خپل مشترکینو ته یا هم درنو رسنیو ته ووایو.
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلي ویلي چې پر عامول منفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي تر څو هغوی سره خبرې وکړي، تر څو اجازه د کار ورکړي، حداقل چې زموږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیرغونه پیل کی او اندر از حداقل د کابل برښنا او د سایر ولایت خو برښنا ون خلوي ولې چې ډېر
له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوی په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکې برېښنا پرچاو شوې وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کمساري امکانات لري د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړېږي.
پی یو ستودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي چې د سولې په خبرو کې ولاړ حالات لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبین دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کی د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناست وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناتو سازمان په دې باور یو هغه خند چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششدرک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 1200 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای خو دغه ناستې لغو اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
ویزې فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې تاسو را بولم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
په
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې تمرکز کړی او لیکلي دي د امریکا او طالبانو د خبرو په لغوه کېدو سره د دې ډلې د حضور زیاتېدو اندېښنې رامنځته کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې څو مرګونی بریدونه او د طالبانو د مشرانو هدف ګرځېدل د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ زیاتېدل ښکاره کوي. په دوام کې راغلي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې تړلو کسانو د افغانستان په ختیځ کې خپل حضور زیات کړی او هغه اندېښنې زیاتې کړي چې ګواکې دا ډله به په دې سیمه کې خپل ځان ته پټنځایونه جوړ او په نړۍ کې لوی حملې وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د طالبانو او امریکایانو د خبرو ماتېدو ته هم اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو پوځي کارپوه جاناتن شرودن په حواله لیکلي وضعیت پیچلی دی خو واشنګټن باوري دی چې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو یوازینۍ لار د خبرو په واسطه ممکنه ده څو په نتیجه کې د امریکا ګټې خوندي پاتې شي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په دې تمرکز کړی چې امریکا باید په خبرو کې خپل شریکان ورګډ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو مهم لوری نه لیدل کېده او هغه ناټو او دغه سازمان د خاتې ملاتړ ماموریت و. په دوام کې راغلي د امریکا ملګري په ګډه افغانستان ته تللي خو د متحده ایالاتونو د ادارې له لوري د سولې له خبرو د هغوی لری کول بې کفایتي او کم نظری ښکاره کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب لیکوال امریکایي رسنیو هم انتقاد کړی او پوښتنه کړې چې ولې په دې اړه په خپل وخت رپورټ نه دی ورکړی. ګالپ امریکایي مؤسسې چې په ټوله نړۍ کې سرویګانې ترسره کوي په یو تازه سروې کې ویلي په هرو لسو افغانانو کې نه تنه له روان حالته کړیږي. د سروې په نتایجو کې راغلي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو په بندېدو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ لیرې شو. خو د طالبانو وروستیو بریدونو د خلکو دا هیله ماته کړه چې انتخابات به سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ګالا په دې سروې کې ویلي په نړۍ کې د ژوند د وضعیت په اړه د دوی د سروې له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلې وضع ډیر کړیږي. افغانستان ته له لسو دوه اشاریه اووه نمرې ورکړل شوي چې د ګالا په لیکنه تر ټولو زیاته ناهیلي ښکاره کوي. ګالا کمپنۍ په افغانستان کې له ګڼو خلکو سره چې اکثر یې ځوانان او له پنځه دېرشو عمرونه کم وو مرکې کړي او په دریو کې دوه هغو ویلي د پرون په نسبت یې نن ورځ خراب تیریږي. د سروې له مخې افغانانو د دویم پرلپسې کال لپاره هیڅ هیله نه د ښکار کړي چې ژوند دی مثبت خواته روان دی. ګالپ لیکلي په ګرد نړۍ کې د هیڅ یو هیواد وګړي دومره له خپلې وضعې نه کړیږي لکه افغانان. د سروې له مخې په دریو کې یو کس ویلي ژوند یې ښه روان دی او دا چې په خولې مسکا خبره ده. د امنیت او سوکالۍ نشتوالی د دې باعث شوی چې افغانان د پرمختګ کم چانس ولري او د ګالپ په لیکنه دا حالت د دې خبرې اصلي عامل دی چې افغانان د خپلې ښې راتلونکي په اړه ډیر خوشبینه نه دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په پری کول سره وښودله چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار ولایت څخه لیکي بی علمي توره تیاره ده راځئ چې ټول د دغه تورې تیارې سره مبارزه وکړو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دواړو لورو څخه مو هیله ده چې په ښوونځیو روغتونونو او عام المنفعه پروژو حملې ونه کړي او ګواښ ورته پېښ نه کړي. ګل زمان کمالزی له کونړ نه لیکي د ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نه لیکي که د سولې خبرې شروع شي نتیجه به ورنه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. قدر منوریدونکو دا د خبرونې په باتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیز پروګرام اورېدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام له تک سره پښتونواله
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژر کوه مړ کیږم
او په ورېښمین خیال کې به مړ شوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره تو خود اوران کلی رغون که زور شوی تا خپل تور گیرا هم دی که سپینه کرا چه دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کردی دل تب سول راوڑی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي، نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. نه چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستی یادونه وکړه او وی ویل چې څلور دیرش خبریالان سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې له سمودې را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د تیز زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د تلویزیون لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنجشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادری لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1913 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسیدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کېدل اوریدونکو زیان اړولای دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسنه لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول دې زمون استعمال دې لري باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لرګی ده، هغه کاغذي والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لګیا بروجان ورته وایي هغه ډېر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجه نه چون د لرګو لوخي په لږ قیمت تمامې ده او د نورستان داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کړو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوابه دوی له تیګو جوړ شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سیلوري او ښیښه‌یي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکی صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مکسرا لیکوال، شاعر او سیڑون کے
استاذ محمد صادق ژړک صاحب دمګړې ناست دي. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم ده چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو. ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دم په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما دکترا اخیستې ده، دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنی پښتونولي. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر و. نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله، که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کمه دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیا. خاوره او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي. هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه چې بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغیر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. ما د پښتو یو متل دی، وایي که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی، یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی، معلومات نه ورته، دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه، دا له دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن، نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې، پر دغه باندې په دې څپرکی باندې سوي دي. او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب، په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې، د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافی پن کتاب دی، څلور سوه نیم سوه مخه کتاب دی. اساسي پښتنه دا د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل او نسب په اړه سره غلی دي، ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي، د دوی د اصل او نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل او نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصر څېړنې شوي دي، د ژبپوهنې له نظره شوي دي، پوهان مجاور احمدزیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چړنې لمخې چمام لغو ما خزونه ډیر کار اخستې د زیار سی پاغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دی د وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومنه جديدلې او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاره ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاتې سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسی اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لږ څه دي نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې داخل له موږ سره د څه پړند وستر ګنه مني البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونې پر وړاندې کې کدو چې کوټلې په خه د لیلونه لمر سره یې بیا وسنه وی چړې را روانې د زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساکزای دا پساکی شپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نوري چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوري موږ د مشرانو په لارښودنه د نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوي ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستاسو چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ را بیلوي
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نور ځایونو کې دا خوشوندۍ نقش دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو ور جنجالي باس دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډیر دکتوراو په ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې په دې کار وسی
ژرک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره هم کچیر دا د غوی په ژبه وښبړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغییر وکړي
د لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سری چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان دپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو دپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مو مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت خو ډېر زیات وشو، داسې 14 کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثر شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
دا سړی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې بل شیر باندې دغه وړوکې ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه ز داس شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم، ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم، ز د یو مکمل نظم ولیکم. نه، دوه بیت ویچ از مازړه په آرام شي بس.
پرتل دی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنگین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ومویل چې تقریبا 15 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړي، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب به له مانه نه وي پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډېر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه، په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې
اړه. تا مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي. په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي، که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي، هم د ریالیست واوسي. یعنی زه پې خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي. نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي، زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسو شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدئ، سا
سلګي پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وزي او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وزي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک څيري بګریوان کړم چې لکاره وزي
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپاڼه
شیرینی ډاکټر صاحب مرشم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا و ډاکټر صاحب مرشم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانې کې لکه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ه دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبه شي د له درده لکه مار تاویده پر ډاکټر غوسه شو زه وایم نس می خوږیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي ژر کوه مړ کیږم ډاکټر شونډې بوڅې کړې وروره بهر هر څه شته ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټر یې د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوې د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم پوی شوی دا وخت دی چې واسطه دی هر کار کیږي تو خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مخراوه وه ژر وځه امین پزګیرو څنګه وګراوه ټلیفون یې راوویست او کی کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نه وي تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شا یې کړه سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایې محصلین یو دا مو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یې وګوره چې څه مریضي لري د خدای لپاره مړ بشي ته یې چغې نه اورې ډاکټر له ځایه پورته شو هر څه بلا چې یاست پر ما مو څه ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي نو را روان کړی مو وي اوس زما د پلار له وسې هم نه کیږي امین چغو ته زور ورکړ چا کراره وو چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه د خدای لپاره هلک مړ کیږي ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري ډاکټر په قهر شو په هنتون ترا ورسېدی خو په اصول پوه نه شوی په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږئ ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې طارق وشمارلې ها ډاکټر صاحب دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي ډاکټر پیسو ته وکتل درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل په وارخطا یې وویل مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ اپنډکس یې وچاودېد د تابوت غم یې وکړی
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوی آواز میاوري، بیوس سوز میاوري، ساز میاوري، زړګی می اور اخلي، زړګی می اور اخلي، نور چغې وهم، زخم می زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه می شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدل، وطن حالات نور نشم لیدے، او ته هم نه چې زړګې مې سپک کړم، د هدیرې خاور کې ورکه پلارا، د هدیرې خاور کې ورکه پلارا، ته خود وران کلی غون کې زور شوی، تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړ، چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سول نشو او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅېږي، او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، پلاره زستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، چې په پل لاړ شم، پلاره کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم،
ځان یې له شر خلاص کړم، خو پلار له چا سره مې وس نه رسی، خو پلار له چا سره مې وس نه رسی، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته.
د یارانو د شیرینو د هر چا داسې بدرنګ، د یارانو د شیرینو د هر چا داسې بدرنګ، دا خار تمره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ، دا خار تمره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو